السلام علیکم په دې هیله چې نیکمرغه ورځ ولرئ زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم نن یک شنبه د 1491 لمریز کال د 14 نیټې ده چې د 2012 میلادي کال د اپریل له 9 سره برابره ده د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اورئ چې د ولسی جرګې غړو د امریکا د مشرانو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند یو لوی بریا او د افغانستان د امنیت لپاره خورا مهم ګڼل دی خو له هر څه نه وړاندې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د نیمروز په مرکز زرنج کې 13 ورځ نه وخت یو ځان وژن کې برید یو شمیر کسان ټپیان کړی دي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي پلان لري چې له ایران سره د دې هېواد د اټومي لانجې په اړه بیا خبرې پیل کړي او د عراق له زیاتو سیاسي ګوندونو جوړ اعتراف په دې هېواد کې د روان سیاسي بحران د حل لپاره غږ کړی دی د خبرونو تفصیل د نیمروز په مرکز زرنج کې تیر مازیګر ناوخته مهال د وسن وژن کې حمله له عمله 15 تنه ټپیان شوې دي د نیمروز د امنی قومندان ازادي راډیو ته ویل چې په دې برید کې د بهرنیو ځواکونو کاروان هدف شوی دی او لک تر لګه د یو بهرنی په شمول پکې 15 کسان ژوبل شوې دي وسلوال طالبان وایي په دې حمله کې 15 عسكر وژلي خو افغان او نړیوال ځواکونه دا خبره ردوي له دې نه وړاندې په کندهار کې چارواکو پرون ویل چې د ولایت پر ودانۍ په پرونی برید کې 4 کسان وشل شوي چې 2 پولیس او 2 برید کوونکي دي د کندهار والی توریالی وی ساتر دي حمله وروسته خبر اعلان ته ویل چې دغه کسان د عریضه کوونکو په ډول ولایت داخل شوي او وسلې په بوتونو کې پټې کړې وي د کندهار امنیتي چارواکو ویل چې دغه کسانو غوښتل والی او نور چارواکي وشني وسلوالو طالبانو د کندهار د پنونو زیده حمله مسولیت منلې ده د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې پرونې د افغانستان په جنوب کې په یو بمی چاودنه کې یو سرتیری ووژل شو د ځواکونو په خپل اعلامه کې د وژل شوي سرتیری هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه معلومات نه دي خپاره کړي په افغانستان کې روان میلادي کال شاوخوا 115 بهرني سرتیری وژل شوي چې اکثره امریکایان دي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې پرون تایید کړ چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر 2 میاشتې مخکې تر ناکام شو خبرو وروسته په پام کې لري د ادارې چې له ایران سره بیا خبرې پیل کړي د ادارې ویان ګل تودور ویل د خبرې بعد مې میاشت پر 14 او 15 په ویانا کې وشي خو د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر علي اصغر سلطانی مخکې د ایران ارنا خبرې اژانس ته ویلي چې د خبرې بعد مې په 14 او 16 کېږي ایران د غراز لشپګو قدرتونو سره هم د خپل لانچمن اټومي پروګرام پر سر خبرې لسره پیل کړې دي د عراق د اکثریت سیاسي بلاک یا جناح رهبرانو پروند دې هېواد د ملي سیاسي بحران د حل غوښتنه وکړه چې له کبله د واکمن شیعه حکومت او سنیانو ترمنځ او د غراس کردانو ترمنځ درس ایجاد شوی دی د غوښتنه په هغه ګډ بیان کې شوی چې د عراقي کرد مشتو خپلواکي سیمې په مرکز اربیل کې تر 3 ورځنۍ غونډې وروسته خپور شوی دی په دې وړ سر مشرزه کې ګڼ شمېر کردي او سنی سیاستوال د غراس هغه شیعهګان سره جرګه شوي چې د نوري المالکي له حکومت څخه ناراض دي د خبرو مشري د کوردمشت سیمه ولسمشر مسعود برازانی کوله د مصر دولتي اژانس مینا خبر ورکړی چې د واکمنې پوځي شورا مشر پروند سعودي عربستان له حکومت سره د دې هېواد هغه حیرانوونکي پریکړې په اړه خبرې وکړې چې له قاهرې څخه د خپل سفیر د استلو په برخه کړې ده راپور نوې د مصر د پوځي شورا مشر مارشال محمد حسین تنتاوی هڅه کوي د غستونزو حل او وضعیت کنټرول کړي سعودي عربستان وایي په مصر کې د بشري حقونو یو بندي شوی مدافع وکیل پړه تر اعتراضونو وروسته خپل سفارت تړلی او خپل سفیر بیرته بللی دی دا اونۍ په سلګونو مصریانو په قاهره کې د سعودي عربستان د سفارت مخ ته لارینو کړ او د احمد الغزاوي د خوشی کېدو غوښتنه کوله د اداو له مخې د په سعودي عربستان کې شاهي سلطنت ته د سپکاوي په تور نیول شوی دی د سعودي چارواکي وایي دغه مدافع وکیل یې ځکه نیولی چې هڅه یې کوله دغه هېواد ته د خپګان ضد دارو درمل قاچاق کړي د عربستان رسمي خبري اژانس وایي د وروستۍ ډیپلوماتیک اقدام هدف یې په مصر کې پیل شوی غیر موجه اعتراضونه دي چارواکي وایي د روسیې او چین استازو په خپلو کې د 15 میلیارد ډالر په ارزښت ووش تړونونه لاسلیک کړی دي د چین د صدر اعظم مرستیال لی کینګیان دغه اعلان پرون په مسکو کې د روسیې او چین په یو تجارتي غونډه کې وکړ چې په زرګونو چینی سوداګرو پکې برخه درلوده چینی چارواکي وایي په دغو تړونونو کې چې ارزښت یې تر 15 میلیارد ډالر زیات اټکل شوی د ترانسپورټ انرژي ارتباطاتو عالي ټیکنالوژي او پانګونې پروژې شامل دي او درسي د شمالي قفقاز جمهوريت له انګوشي ته څخه را رسیدلي ريپورتونه وایي چې پرون په یو چاودنه کې دغلته دوه پولیس وشل شول او یو بل ټپي شو. یو روسي چارواکي چې د پیښې د څېړنې مسؤلیت لري ویلي بم هغه وخت وچاودې چې د پولیسو د ګزمي موټر د تیلو یو ټانک څخه تیرېده. تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په ولسی جرګه کې د سبا په نامه پارلماني ډلې او د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند بشپړېدل یو کامیابي او د افغانستان د امنیت لپاره خورا مهم ګڼلې ده. دغه راز اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په قانون کې زیات او مهم بدلونونه راوستي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جنگي جرمونو یو شمېر تورن کسان په افغانستان کې هڅه کوي څو ډلې قبضه لمنځه یوسي.
هغه کسان چې عاملین د دغه ګورونو دي هغوی تل کوشش کوي چې د دې په خاطر چې پاینده کې ځان عدلي تعقیب نه خلاص کړي چې د چارسر جرم لمنځه یوسي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې افغان حکومت د یوې سیاسي ډلې مشر وایي افغان حکومتي مشران له طالبانو سره د یو ګډ حکومت د رامنځته کولو په هڅه کې دي. په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په وړاندې یو خنډ پاتې چې پاکستان له امریکا غواړي د څلورو پاکستاني سرتیرو د وژنې له کبله په رسمي ډول بخښنه غواړي او واشنگتن دا غوښتنه ردوي. ازادي راډیو خبرونه د سحر دونه د ماخام تر و بچو پوري په منځني سپه 1290 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د سبا په نامه پارلماني ډلې پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې له امریکا سره د افغانستان ستراتیژیک تړون د سولې د ټینګښت لپاره مهم ګام وباله. بلخوا د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر جان کیری د ستراتیژیکو همکاریو د سند بشپړېدل یو بریا ګڼلې ده. سبا پارلماني ډله وایي ستراتیژیک سند سولې ته لاره هواروي. ولسمشر کرزي په عین حال کې له دې ډلې سره په کتنه کې ویل د حزب اسلامي له ګوند سره یې وروستۍ خبرې بریالۍ وي او تر وروستۍ نتیجې پورې روان وي. سلیم احمد صالح په جزئیات لري.
د سبا پارلماني ګروپ چې تقریبا د اکثرو ولایتونو وکیلان پکې غړیتوب لري پرون له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو پر سند او د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. د دې ډلې یو غړي الحاج حسن سهرایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ولسمشر کرزي له دوی سره په خبرو کې د ستراتیژیکو همکاریو د سند بشپړېدل د سولې د ټینګښت او د وسلوالو د پخلاینې په لار کې مهم اقدام وباله.
تمرین د مذاکرات یې یوازې د لارو بلل چې دلته باید سونه تامین شي او په غیر له دې چې موږ د تمرین امتحان کوو چې د سند سره شي دای سولې له هغه چا سره چې هغه دریم لاس یعنی بچا سره اړیکې نه لري نو هغه سره باید خبرې وشي او هغه دې ته اماده کړی شي کدي هم سایول لاري وي او کدي نور مزګړو لاري وي موږ دې باید سولسته غاړه کېږو.
د حاجی الماس خان زاهد په مشرۍ د سبا په نامه پارلماني ډلې څمره مخ کې خپل موجودیت اعلان کړ. دغه ډله وی ولسمشر حمید کرزي ور سره په پرونی کتنه کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ډلې لاستاز سره پیلسبې خبري بریالي وبللې. وی ویل دغه خبري به تر وروستۍ نتیجې پورې دوام لري. د غیرت بهیر په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې یو هیات دوی اونې مخ کې په کابل کې افغان چارواکو سره د سولې پر ممکنه لارو چارو خبري وکړې. افغان چارواکو تر دغه خبرو وروسته ویل چې لدی حیات سره پر زیاتو ټکو توافق وسو. د سبا په نامه پارلماني ډلې پرون له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو پر سند هم خبرې وکړې او له نورو هیوادونو سره یې هم دغه ډول تړونونه د افغانستان لپاره مهم وګڼل. بلخو د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری پرون له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د دې سند بشپړېدل مهم ګام وباله. د جمهور ریاست د اعلامیې پر اساس ولسمشر په دې کتنه کې له امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان د اساسي بنسټونو په جوړولو کې همکاري وکړي څو افغانستان د یوې پیاوړې ملکي ادارې خاوند شي.
د سلیم احمد صالح په ریپورت کې موریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د سبا په نامه پارلماني ډلې له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د امریکا سره د افغانستان ستراتیژیک تړون د سولې د ټینګښت لپاره مهم ګام بلل دی. دغه راز ولسمشر کرزي له دغه ډلې سره په کتنه کې له حزب اسلامي سره د خبرو په اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې وروستۍ خبرې او تر اوسه پورې ترسره شوې خبرې بریالۍ وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په قانون کې بدلونونه راوستي دي. د دې کمیسون مشر فضل احمد مانوي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې قانون کې د تیر قانون په مقایسه له 50% زیات بدلون راغلی دی. د نوموړي په وینا اوسمهال د دې قانون مسوده د سیاسي حزبونو او خپلواک ادارو چې د انتخاباتو په برخه کې کار کوي په واک کې ورکړ شوی، څو په دې اړه خپل نظرونه او پیشنهادونه څرګند کړي. زکیا جیاسی نذیر په دې اړه تفصیل لري.
د انتخاباتو د کمیسیون د صلاحیتونو څرګندېدل، د انتخاباتو په سیستم کې بدلون، د شکایتونو د اورېدو او د رسنیو د کمیسیونونو د کاري بڼې بدلون او سرغړوونکو ته سزا ورکول د انتخاباتو په قانون کې مهم بدلونونه شمیرل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد منوی د شنبه پرس په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د انتخاباتو د قانون په مسوده کې له 50% زیات بدلون راغلی دی.
تفاوت مسوده جدید قانون انتخابات و فرمان تقنینی
د انتخاباتو د قانون نوی مسوده او پخوانی تقنینی فرمان چې د مخې موږ انتخابات وکړه له 50% زیات توپیر لري. موږ دا نسخه عامه ډګر ته وړاندې کړه څو تحلیل شي او کتلی شي چې څومره مثبت بدلون په کې راوستل شوی او یا کوم داسې ټکي په کې شامل دي چې ګټور نه دي. په هر حال دا باید وڅېړل شي څو موږ وکولای شو داسې یو قانون رامنځته کړو چې د ټولنې د ټولو اړتیاو ځواب وویلی شي.
دا ښاغلی منوی په وینا د انتخابات تو په قانون کې ځینې موارد نه ورخانه شوي چې دا د عمل شول چې په تیرو انتخاباتو کې ستونزې راولاړې شوې. نوموړي دا بلګې په توګه وویل چې په مخکنی قانون کې د سرغړونې جرم او نقدي جریمې په اړه ځانګړی تعریف نه و موجود. د منوي په وینا په نوي قانون کې ټول مسایل بل روښانه شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ستراتیژیک پلان د طرحې او د انتخاباتو د قانون د مسودې په اړه د نظریاتو د راټولولو په هدف د شنبه په ورځ د ملي شورا او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له استازو سره یو غونډه هم جوړه کړې وه. خو د انتخاباتو له بهیر څخه یو شمېر څارونکو ادارې بیا وایي چې په دې مسوده کې یو لړ ستونزې موجودې دي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل
د مسوده طرحه چې له مدني ادارو سره شریکه شوې دا طرحه ټولي زده او په کې ستونزې او مشکلات موجود دي. د مثال په توګه د شکایتونو میکانیزم چې دوی وړاندې کړی هغه خپل ستونزې لري. هغه د انتخاباتو له سټانډرډ او معیارونو سره برابر نه دی. هغه ترکیب چې ترې جوړ شوی دولتي نهادونه پکې دي او مشري هم د انتخاباتو کمیسیون کوي. نو که چیرې د کمیسیون په اړه شکایت موجود وي نو څه تضمین موجود دی چې دا شکایت به په عادلانه توګه وڅېړل شي؟
خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دوی د مدني ټولنې د غړو نظرونه د انتخاباتو د قانون په اړه راټول کړي او د هغوی په رڼا کې عمل کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جنگي جرمونو یو شمېر تورن کسان هڅه کوي ډلهیز قبرونه لمنځه یوسي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ساحې دفتر مشر شمس الله احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې په جنگي جرمونو تورن کسان ځکه د ډلهیز قبرونو د لمنځه وړلو په لټه کې دي څو په راتلونکو کې ځانونه له عدلي او قضایي تعقیب څخه خلاص کړي. تر اوسه په کابل، بلخ او پروان ولایتونو کې ډلهیز قبرونه موندل شوي خو روښانه نه ده چې دا په کوم سیاسي نظام پورې اړه لري. یو ځل بیا له زکی غیاسی نذیر څخه تفصیل اورو.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له کورنۍ چار وزارت وغوښتل چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د موجودو ډلهیزو قبرونو د لمنځه وړلو مخنیوی وکړي. د دې کمیسیون د صحاوي دفتر مشر شمس الله احمدزی د شنبه پرس په کابل کې ازادي راډیو ته وویل یو شمېر اشخاص او کړۍ هڅه کوي څو دغه ډلهیز قبرونه چې له مخې د هغوی جرمونه پرې ثابتېږي لمنځه یوسي. نوموړی وایي که چیرې دغه ډلهیز قبرونه لمنځه یوړل شي نو په جنګي جرمونو کې د ښکېلو کسانو پیژندل به ناممکن شي.
په افغانستان کې دغه د سجمی ګورونو شتون په خپل ادا په خپل ثابتوي چې په افغانستان کې ډیری کسان د بیل دین چې قانوني د لار نه محکمه شي دوی په خپل سر بیل محکمه وژل شي. هغه کسان چې عاملین دغه ګورونو دي هغه تل کوشش کوي چې د دې په خاطر چې پاینده کې ځان د عدلي تعقیب نه خلاص کینو بیل شک هغه غوړي چې اثر د جمله منځه ویسي.
که څه هم ښاغلی احمدزی د هغه ډلو او اشخاصو نوم په ډاګه نه کړ چې د ډلهیزو قبرونو په لمنځه وړلو سره غوړي خپل جرمونه پټ کړي خو ویل چې دا د هر مجرم صفت دی چې هڅه کوي د خپل جرم آثار لمنځه یوسي. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې زیات ډلهیز قبرونه موندل شوي خو دوی نه پوهیږي چې دغه ډلهیز قبرونه د کومو نظامونو په وخت کې او د چا لخوا شوي دي. ښاغلی احمد زی له حکومت څخه وغوښتل چې د موندل شویو ډلهیزو قبرونو په اړه څېړنه وکړي او دا پیدا کړي چې دغه ډلهیز قبرونه پر چا پورې اړه لري. مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. بل پلو د چارو شنونکي بیا د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنې په ځای بولي او وایي چې امنیتي ځواکونه به ونه شي کړی ډله ییز قبرونه وساتي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې ډله ییز قبرونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې موجود دي، خو وایي چې له دې ډلې تر اوسه په کابل، بلخ او پروان ولایتونو کې کشف شوي دي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د نیمروز د امنیت قمندان وایي په زرنج کې تیر مازدیګر مهال یو ځان وژونکی حمله شوې چې 15 تنه پکې ټپیان شوي دي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې پرون یې د افغانستان په جنوب کې په یو بمی چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې پرون تایید کړ چې له ایران سره پلان لري چې له ایران سره بیا له سره خبرې پیل کړي. د عراق د اکثریت سیاسي بلاک یا جنا رهبرانو پروند د هیواد د ملي سیاسي بحران د حل غوښتنه وکړه. د مصر دولتي اژانس مینا خبر ورکړی چې د واکمنې پوځي شورا مشر پروند د سعودي عربستان له حکومت سره د هیواد د هغ هیرانون کې پریکړه پر خبرې وکړه چې له قاهرې څخه د خپل سفیر د ایستلو په برخه کې کړی ده. چارواکي وایي د روسیې او چین استازو په خپلو کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت 22 تړونونه لاسلیک کړي دي. او د روسیې د شمالي قفقاز جمهوریت له انګوشي تیاتس خریسیدلی رپورټونه وایي چې د غلطه په یو چودنه کې پرون دوه پولیسو وشل شول او یو بل ټپي شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو څخه مهم نړیوال او د افغانستان خبرونه په زړه پورې مطالب او روسي رپورټونه واورئ. دا تاسو کولی شئ په د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو .com کې هم واورئ او هم یې ولولئ. اجمل ان د افغانستان پر د نړۍ مطبوعات کتلی او د زینو مقالو مهمه برخه دروروي.
یو شمیر امریکایي ورسپانو د افغانستان د امنیتي ستونزو په ترڅ کې هغه بریدونه څیړلي چې د افغانستان په جنوب کې د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو سرتیرو شوي. په دوه جلا جلا بریدونو کې چې د چهارشنبه په ورځ پر بهرنیو سرتیرو د دوو ساعتونو په توپیر په کندهار کې وشول، د ناټو یو سرتیری ووژل شو او بل ټپي شو. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د دې برید په اړه ویلي چې یو افغان سرتیری پر یو بهرني سرتیری ډزې وکړې او هغه یې وواژه. په دې لیکنه کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې څو وارې د افغان امنیتي سرتیرو لمن څخه پر بهرنیو سرتیرو ډزې شوي، خو هغه پیښه چې د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وشوه له نورو دا ډول پیښو سره یې توپیر درلود. د ورسپانې په وینا د افغان سرتیری په یو ځانګړي او خر وزل شوي امنیتي کنډک پورې مربوط و. د وال سټریټ ژورنال په وینا د سرتیرو ته د افغانستان په پوځي برخه کې ډیره تمه کیږي، دوی مسلکي شوي او په خاصت هروزل شوي دي. د نیویارک ټایمز ورسپانې هم همدا مسله څېړلې، وایي په افغانستان کې پر نړیوالو سرتیرو د افغان سرتیرو لخوا بریدونه په زیاتېدو دي. نیویارک ټایمز په دې اړه په خپله لیکنه کې وایي چې افغان سرتیرو په همدې رواني سوي کال کې تر اوسه 11 ځله پر بهرنیو سرتیرو بریدونه کړي چې په ترڅ کې 13 تنه وژل شوي دي. په دې 13 وژل شوو بهرنیو سرتیرو کې 10 تنه یې امریکایان دي. د نیویارک ټایمز په باور دا شمیر په همدې موده کې په افغانستان کې د ناټو د ټولو تلفاتو په 30% برخه جوړوي. د ناټو یو ویان دی ورسپانې ته ویلي چې تیر کال دا ډول 21 بریدونه شوي وو چې 15 کسه پکې وژل شوي وو. ورسپانې په دې اړه د افغانستان د دفاع د وزیر رحیم وردګ وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي دوی هڅه کوي د افغان سرتیرو لخوا پر خپلو بهرنیو ملګرو د دا ډول بریدونو مخه ونیسي. لاس انجلس ټایمز هم همدا موضوع څېړلې ده، وایي چې طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې برید کوونکي دوی د ملي اردو په لیکو کې ځای پر ځای کړی وو او د دوی په امر یې دا برید کړی. خو د لاس انجلس ټایمز ورسپانه دا وایي چې طالبان تل له داسې پیښو وروسته دا ډول ادعاوې کوي. لاس انجلس ټایمز د ځینو لویدیځو چارواکو له خولې وایي ډېر کله برید کوونکي افغان سرتیري پر خپلو همکارو بهرنیو سرتیرو د نورو انګیزو له کبله بریدونه کوي، لکه له خپلو روزونکو سره لفظي شخړې، بحثونه او نور جنجالونه د دې سبب کیږي. واشنگټن پوسټ ورسپانې هم په دې موضوع لیکنه کړې او د امریکا د دفاع د وزارت د چارواکو له خولې ویلي چې په 30 کې 30 یا 40 دا ډول بریدونه د هغه کسانو لخوا کیږي چې له طالبانو سره اړیکې لري. د ورسپانې په وینا نور دا ډول بریدونه د شخصي شخړو او نورو عقدو له کبله افغان سرتیری پر بهرنیو سرتیرو کوي.
د افغان حکومت د یو مخالف سیاسي ډلې مشر ویلي افغان حکومتي مشران له طالبانو سره د یو ګډ حکومت د رامنځته کولو په هڅه کې دي. د ملي جبهې مشر او د جمهور رئیس پخواني مرسل احمد ضیا مسعود یوې غونډې ته پرون په وینا کې د کابل اوسنی حکومت په یو ډلې پورې تړلی حکومت وبله. که څه هم د افغانستان حکومت د نوموړي د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ځینې کارپوهان بیا د احمدزیا مسعود نظر ردوي او په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو سره ائتلافي حکومت جوړېدل یو ستونزمن کار بوڼي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د افغان حکومت دغه سیاسي مخالف ډلې څو ورځې وروسته له هغې له طالبانو سره د یو ګډ حکومت د رامنځته کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال مارشال فهیم قسیم په قدرت کې د طالبانو پر ګډولو ټینګار وکړ. ښاغلی فهیم طالبانو ته په اشاره سره ویلي وو باید ناراضه کسانو ته په قدرت کې برخه ورکړل شي او ویلي دي له دې پرته د سولې لپاره روانې هڅې کومه نتیجه نه لري. خو د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود له طالبانو سره د ګډ حکومت جوړول د خلکو له برخلیک سره لوبې وبللې.
سخنان اخیر رهبران سیاسی کشور
د هیواد سیاسي مشرانو ورستي څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې حکومت غواړي هر څومره ژر کېدای شي له افراطي ډلو او طالبانو سره یو ګډ یا ائتلافي حکومت جوړ کړي. موږ په دې باور یو چې باید د افغانستان د خلکو له سیاسي برخلیک سره لوبې ونه سي.
ښاغلی مسعود د خبرې د غوي د تمنیتي یا په کابل کې د مجاهدینو د بری د شلم کلیزه په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وکړي. عبدالرشید دوستم او محمد محقق د دې جبهې له نورو مهمو مشرانو څخه دي. که څه هم تر اوسه پورې افغان حکومت په رسمي توګه دا نه ده تایید کړی چې ګینې د سولې لپاره روانې هلې ځلې له طالبانو سره د یو ګډ حکومت د رامنځته کولو لپاره دي، خو ځینې کتونکي د نوموړي نظر ردوي او په اوسنیو شرایطو کې دا چاره ستونزمنه بولي. د ویساو رسپانې مسؤول مدیر محمد زبیر شفیقي آزادي راډیو ته د حکومت د سولې د پالیسۍ په اړه وویل:
زه فکر نه کوم چې یعنی ائتلافي حکومت نه، زه داسې فکر کوم چې د حکومت هڅه دا دي چې ټول افغانان په مجموع کې په یوه سیاسي بهیر کې سره قانع شي، راضي شي او بیا هڅه داسې ډله پاتې نه شي چې هغه بهر دننه محروم احساس کوي او د دولت په خلاف د حکومت په خلاف وسلو ته لاس واچوي.
په خاطر دې هم یو شمیر مخالف او سیاسي مشرانو او ګوندونو افغان حکومت تورن کړی و چې له وسلوالو طالبانو سره د یوې معاملې د کولو هڅه کوي. په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې هلې ځلې د تیرو څو کلونو راهیسې دوام لري چې په دې وروستیو کې دغه هڅې ګړندۍ شوي هم دي، خو وسلوالو طالبانو تل د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي دي او ویلي دي چې دغه حکومت د سولې د خبرو د پرمخ وړلو صلاحیت نه لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د غرس کول شي چې په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې ووري. د ولسی جرګې او شمیر غړو د بیړنۍ حالاتو پر کمیټې انتقاد وکړ چې د دې کمیټې په هیواد کې سلاب ځپلو خلکو ته ځان نه دی رسولې. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې په دې اړه تاوده بحثونه وشول او ویل شول چې په دې اړه باید د بیړنۍ حالاتو کمیټه ځواب ورکړي. خو د دې ادارې چارواکي چې وایي چې له خپل امکاناتو یې کار اخیستی او بیا به هم په دې برخه کې له سلاب ځپلو سره خپل مرستې ونه سپموي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پې رپورټ لري.
د ولسی جرګې لخوا د بیړنۍ حالاتو پر کمیټه انتقادونه څه نوې خبره نه ده، بلکې په تیرو کلونو کې هم سیلاب یا نور طبیعي پیښو ځپلو خلکو ته پر وخت مرستونه رسولو وروسته د ولسی جرګې غړو پر دې کمیټه انتقادونه کړي دي. سږ کال هم په ولسی جرګه کې د خلکو استازو پر دې کمیټه ځکه انتقادونه وکړل چې سیلاب ځپلو خلکو ته پر وخت ځان نه دی رسولی او له دې کمیټې وغوښته چې باید په دې اړه ولسی جرګې ته ځواب ورکړي. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ په دې اړه جدي بحثونه وکړل او ویل چې دې کمیټې پرېکړو ته هم پام نه دی کړی او د خلکو ستونزو ته ځان نه دی رسولی. میربت خان منګل په دې اړه وایي:
استقرار کمیټې په ارتباط موږ په تیرو میاشتو کې یو قانون پاس کا چې د استقرار کمیټې په راس کې باید یو انتخابي بل شخص راشي، نه خلیلی صاحب چې ولسی جرګې ته مسؤل وي. تر نن ورځې پورې هغه مصوبه یا قانون چې موږ تصویب کړی دی هغه ته هم درناوی نه کیږي. خلیلی صاحب تر اوسه پورې د استقرار کمیټې په راس کې دی او تر نن ورځې پورې چې څومره د افغانستان کې کوم سیلابونه راځي یا مشکل راغلی دی هغې ته رسیدګي هم نه ده شوې. ملي شورا ولسي جرګه باید په دې ارتباط تصمیم ونیسي.
د ولسي جرګې نورو غړو له اړوندو کورنیو او بهرنیو ادارو څخه وغوښتل چې په هېواد کې سیلاب ځپلو خلکو ته ډېر پام وکړي. د ولسمشر کرزت به هم رسال کریم خلیلي چې د دې کمیټې مشر هم دی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مشر ډاکټر محمد ایم کاکړ تېرونی ازادي راډیو ته وویل چې له هغو امکاناتو یې کار اخیستی چې په واس کې وه.
بعضی از حوادث است که از او جلوگیری شده میتونه و بعضی از حوادث است که از او جلوگیری شده نمیتونه.
ځینې پیښې دي چې مخنیوی کېدلی شي او ځینې دي چې مخې نه نیول کېږي. کله واوره ښویږي موږ نه پوهیږو. کله چې باران کېږي د یو کور چت زوړ دی او رالویږي د دې مخه څنګه ونیسو؟ خو ستاسو خبره منم چې د ځینو پیښو مخه نیول کېږي. د مثال په ډول موږ کولی شو چې د ځینو سیلابونو مخه ونیسو. موږ د دې خبر مخکې نه شو ورکولی چې نن شپه سیلاب په څه ډول تیزي راځي او د باران اندازه څه ده.
د راپورونو له مخې په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې تر سلو ډېر کسان مړه شوي دي او د دې ترڅنګ ویل شوي چې لسګونه نور ټپي شوي او ورک شوي هم دي. د روان لمریز کال دورې میاشتې له وروستیو راهیسې د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې سیلابونه راغلي او تر 9000 ډېرو کورنیو ته تاوان رسولی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو د ښه کېدو په وړاندې یو خنډ پاتې دی او هغه دا دی چې پاکستان له امریکا غواړي د 40 پاکستاني سرتیرو د وژنې له کبله په رسمي ډول له اسلام آباد څخه بخښنه وغواړي. که څه هم امریکا د دغو سرحدي سرتیرو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې خو په رسمي ډول یې د بخښنې له غوښتلو ډډه کړې. پاکستان تر دې پیښې وروسته د ناټو اکمالاتي لارې چې له خاورې تیریږي تړلې. امریکا هڅه کوي پاکستان وهڅوي چې د شیکاګو تر کانفرنس مخکې دغه لارې پرانیزي. سالم محمد صالح په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې امریکا هڅه کوي له پاکستان سره خپلې ترینګلې اړیکې ښې کړي، د دې مسلې په وړاندې یو خنډ پروت دی. هغه دا چې پاکستان غواړي په نومبر کې د 40 پاکستاني سرتیرو د وژنې له کبله امریکا ورڅخه بخښنه وغواړي. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ د اړیکو د غښتلتیا په هدف پاکستان ته سفر وکړ خو کوم توافق ته ونه رسېدل. د پاکستان د جمهور ریاست له ماڼۍ څخه په دې اړه په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداري له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې ویلي واشنگټن دې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستاني سرتیرو د وژنې له کبله له پاکستان سره یوې نتیجې ته ورسېږي چې د پاکستان د پارلمان غوښتنه هم دغه وه. د پاکستان پارلمان له واشنگټن څخه غوښتي وه چې دې پېښې له کبله رسمي بخښنه وغواړي. که څه هم امریکا پر دې پېښه افسوس څرګند کړي خو په مشخص ډول یې د بخښنې له غوښتلو ډډه کړې ده. د امریکا تر بمباري وروسته پاکستان د ناټو هغه اکمالاتي لارې د اعتراض په ډول وتړلې چې له خاورې یې افغانستان ته غځېدلې دي. له امریکا سره خپلې اړیکې محدودې کړې. دغه ورځ یې له امریکا وغوښتل د بې پیلوټ الوتکو هغه پوځي اډه خوشې کړي چې د پاکستان په جنوب کې پرته ده. امریکا له پاکستان څخه غواړي په شیکاګو کې د ناټو تر کانفرنس مخکې اکمالاتي لارې پرانیزي. د نومبر تر پیښو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن لومړنی امریکایي چارواکی و چې اسلام آباد ته سفر وکړ خو راپورونه وایي د ګروسمن او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې.
ز پختلا زیاودین میگم لنګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ د ایمو سیدون کې مودل ته فعلا اوس په کابل کې ژوند کوم.
سوت شین خرسې دلته خورنګ غرنګ شین ډیر زیات دي.
دلته منګه غمی خرسو غمی کې مصالې غمی مشته شیشې غمی مشته او فتی رنگارنګ خرسو لکه جالی فتی دي بخملی فتی دي نخی فتی هر خم فتی مخرسته دي او یا خانون دي خپل افغاني چټرونه دا خرسو
د فتی ته یاد کړی دا معمولا چی ته کاریږي.
دا من دا زیاتره دا خلک د اخلي پخپلو لمنو کې وهي او ټټرونو کې استعمالوي پنستونو کې استعمالوي او غمی په ټیکرویو کې کمیسونو کې استعمالوي.
لته وخت نه دی دا کار شروع کړی. دا
یو سلور میاشتې به کیږي. مخکې له دې نه په سرای شمالي کې یو کمیشن کار سره منشي عمر کاتب و مدني کې
څنګه دي فروشات هم ګټ هم څنګه ده راځي.
ولاد الان راځي او شکر دی بس وخت دی تیریږي سناسه مزرم به کیږي. یو خدای شکر ساتم تیر دی کې
څومره سمره بغتی
بس الحمدلله د سه انصاف کو د سه قیمت فروشی م نکو چې فخل ظلم کو د سه 15000 سودا کو یا 15000 سودا کو پغه کې په 15000 قناعت کو
غیله دې سه په دې غرفه کې د دکانداری کې نور څه کار لري څه مصرفیات لري څه تفریح لري دلته د تزین دوستان نری وې چې شیرونه وای لکه چې شاعری سره دې م دې شوخه
ولا و یا وخت و خوس د دجون نه خالو راته هر څه دې وستل د سه شیرونه په مېله ما وویل چې مال زده مارانو بچی هم نه وژنم وای مچ مار شي ترې خمار به جوړ شي انسان جانان را سره ظلم کوي او کې دې شي د غمار معیار جوړ شي
تاسو زمونږ غږ له